د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د رومانی منظومو داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر شانواز باقر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د نوید شینواري په غږ کې یو غزل ته تم شو. ریپورت ترازو د پښتو منظوم داستانونه چې د یوې سپیسلي کلیوالي مینې ترجمانی کوي، اکثره یې علي حیدر جوشي منظومی کړي او له وخت سره سم محلي سندرغاړو ویلي چې اوس یې محدودې نمونې له ځنو باذوقو اورېدونکو سره د ټیپ د کیسټو په بڼه شته دی. که څه هم یو شمېر دغو کیسو باندې د پښتو فلمونه جوړ شوي، خو اوس نه هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او نه هم دغو کیسو ته لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانی، تاج محمد او نمرو، مومن خان شیرینی، فتح خان او رابعه او داسې نورو ته څېړونکو پام نه دی وراړولی. د دغه کیسو په اهمیت او ماهیت مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. د فتح خان او رابعې د مینې دا پرده کلونه پخوا مرحوم استاد منور په یوه کلیوالي مجلس کې ویلي چې اوس له محدودو کسانو سره هغوی چې لا هم د ټیکنالوژۍ په دې زرین دور کې ټیپونه په کورونو کې ساتلي وي او د پاخه عمر خاوندان وي، په ډیر شوق او ذوق اوري، خو نوی کول به د دې ارزښتناکو رومانی کیسو نه ناخبره دی. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک وایي چې دغه منظومی رومانی کیسی نه یوازې دا چې د پښتنو د جمالیاتي ذوق ترجمانی کوي، بلکې د پښتنو د مینې روانشناسي هم د اوریدونکو او لوستونکو مخې ته ږدي.
دغه داستانونه چې دی رومانی د پښتو لکه یوسف خان او شیربانو، ادم خان او درخانی، تاج محمد او نمرو، دا ډیر ارزښتمن آثار دي. په دې معنا باندې ارزښتمن آثار دي چې په دې کې خو یو د پښتنو د جمالیاتو ذوق معلومیږي چې پښتانه ښکلا ته څه وایي، څه ورته ښکلي دي، په څه باندې زړه بیلي، نو دا څیز په دې کې ښکاره او روښانه دی. بله دا چې هر قوم خپله د مینې بېله روانشناسي لري، نو په دغو داستانونو کې زموږ د پښتنو د مینې روانشناسي پټه ده. که څوک د پښتنو د مینې په روانشناسۍ او د جمالیاتو په ذوق باندې کار کوي، نو دغه داستانونه ورته ډېر ارزښتمن دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت وایي چې د پښتنو په دې ولسی داستانونو کې که یو لور ته د یوې سپیسلي مینې انځور نغښتی، بل لور ته پکې هر مین د یو قهرمان او اتل بڼه هم غوره کړې ده.
یو چا باندې چې کله د غره د سوري کولو شرط د ده د مینې په بدل کې ښودل کېږي، هغه که چیرې اتل نه وي اصلا دا شرط نشي منلی. دا ډول مومن خان او شیرینی چې ده د ده مینه داسې مشروطه کېږي چې ده ته د خامار په شرط کې ورکول کېږي. په هغه صورت کې چې د دوو مینو د میړانې خبره کېږي، د دوو مینو د مینې د تقدس او د سپېسلتیا خبرې کېږي، یعنې په عین وخت کې موږ ته د اتلولۍ دوه سمبولونه هم دي او د مینې دوه سمبولونه هم ده. هر یو پاتې کېږي، که هغه یوسف خان او شیربانو دي، که هغه مومن خان او شیرینی دي، که هغه فرهاد او شیرینی دي. په نور
مصطفی سالک به وایي چې دغه منظومی کیسې په ډېرې عامیانه شاعرۍ لیکل شوي او خلکو به د کیسې د تلوسې لپاره اورېدلې. دی وایي که اوس هم شاعران راولاړ شي او همدغه کیسې په تغزلي بڼه ولیکي، د دغه داستانونو خوند او رنګ به یو په دوه کړي.
دا داستانونه لیکل شوي دي ولسی شاعرانو تر ډیره لیکلي دي، یعنې کم زور چې دی هغه په قصه کې دی، په داستان کې دی. خلک د قصې او د داستان نه خوند اخلي. که هغه په نثر هم لیکل شوی وي، دغه خوند به ترې اخیستل شوی وي. له بده مرغه خو شاعرانو ورته مخه نه ده کړې. اوس که په فارسي کې وګورو، یوسف زلیخا، شیرین، فرهاد مثلا د نظامی غوندې لوی لوی شاعرانو منظومې کړي دي او په هغې کې د شاعرۍ ډېرې ښکلې بېلګې لیدل کېږي. مونږ چې په پېښور کې وو، د واړه بهیر ملګري زمونږ پنځه شپږ شاعران چې وو، په هغه وخت کې ما یو وړاندیز کړی وو چې راځئ شاعري خو مونږ او تاسو کوو، دغه زمونږ فولکلوري داستانونه چې دي دغه د سره ولیکو. اینک د شاعرۍ ښکلا هم پکې او د داستان ښکلا هم پکې. او زه اوس هم په دې باور یم چې یوه اکاډمي یوه اداره یې هغوی خو شاعرانو ته دا پروژې ورکړي چې دغه داستانونه چې دي د پښتو دا بیا ولیکي چې هم کیسه ښکلې وي هم شاعري ښکلې وي چې تر ډېره وپایي او خلک ترې ډېر خوند واخلي.
له نن څخه کابو څلوېښت کاله پخوا د پښتنو په هره دېره او هر کور کې دا منظومي کیسې نر او ښځو په ډېر شوق اورېدلې او کله به چې په ودونو او محفلونو کې محلي سندرغاړو سندرې ویلې نو یو نیم کس به په سندرغاړو د پتی خان او رابعې د داستان د پردې د غږولو غږ هم کاوه. باختر ستوري ګرانو مینوالو، شنواز باقر چې ځوان شاعر دی د خیبر پختونخوا په کوټ سیمه کې رالوی شوی او هملته یې تر لسم ټولګي پورې په اردو ژبه زده کړې هم کړې دي. سره له دې چې نوموړی اوس هم له خپلې کورنۍ سره په کوهاټ کې اوسیږي، خو اکثر وخت د افغانستان په نورو ولایتونو کې په فرهنګي یارانو ګرځي او خپله شاعرانه تنده خړوبوي. تیره اونۍ نوموړی ننګرهار ته راغلی و او د هغه په شاعرۍ مو ورسره لنډه شان مرکه کړي، تاسې اورېدو ته رابولم. باقر صاحب، اوس زما په وړاندې په جلال آباد کې په همدغسې د فرهنګي یارانو په منځ کې ناست دی او د ده مخې ته ړومبی دا سوال ږدو چې اوسېږي هلته خو لیدل کېږي دلته، د ده وجه څه ده؟
زما اصل وطن او هیواد ګران افغانستان دی او زه د همدې ځای یم. هلته د هجرت له کبله هلته اوسېدلی و، په دغه کبله چې زه کله کله دغه خپل هیواد ته راځم او د دې خوږه فضا په ځان اخلم.
بکر صاحب، دلته چې کله دې خپل وطن ته راغلی او خپلو هغه نه لیدلو شاعرانو ملګرو سره دې لیدلی دي چې تا سره په ټولنیزه میډیا فیسبوک کې مخ په مخ دي او ستا شاعري ګوري، هغوی سره چې ته په ړومبي ځل دلته ګوري دا هغوی احساس څنګه وي او ستا احساس څنګه وي؟
عابد صاحب، مینه چې چا کې وي نو اتمن هغې سره به څوک ناسته پاسته خلک ډېره لري. نو ماشاءالله زما داسې ملګري دي ټول شاعران فرهنګیان ملګري چې هغوی د مینې نه ډک دي او ښه احساس لري. په همدغه وجه چې زه هم ځان ته راکشف کړی یم او چې دلته راشم نو اتمن له دوی سره ناسته پاسته لرم، نو په دغه قبله چې زما دوی سره ډېره زیاته نږدې اړیکه ده.
نو د دغه مینوالو یا دوستانو چې تا سره ملګری کیږي، د دوی مینه ستا تخیل ته، ستا تفکر ته او ستا شاعرۍ ته څه خواږه درکوي که نه؟
او تخلیقکار هنرمند نو چې هغه خپل تخلیق ایجادۍ او کیا نو یغی چې دغه مینوال لري خلک خوخی دغه نور هم پغه کې خوځښت زیاتیږي، دغه په ذات کې کشمکش زیاتیږي. نو پم دغه قبل چې زما شعر یو سملګری خوخی او ماته مینا راکې داد راکې، زه غواړم چې نور پرمختګ هم وکړم.
د دې کې خوشک نشته دی چې ته خلا زلمی پرمختګ بکې او زما کوم در سره امیدونه تړلې دي. اوس که راشو ستاسو تعلیم ته، تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟ افغانۍ نصاب مو لوسته او کنا د کوزی پختونخوا نصاب مو لوسته؟ په دراته لګویا
ما زده کړې تر لسم پورې کړې، نو د څه ستونزو له کبله ما ونه کړې شو چې مخته تعلیم وکړم. او ما د هغې چې د کوزه پختونخوا زده کړې یعنې تعلیم کړی دی.
نو تاسو اردو ادب مطالعه کړې؟
او اردو حتمن چې یو کتاب سره ستا اړیکې او هغه ټول د اردو حتمن نو ما به لوست.
دا راته ووایه چې په اردو شاعرانو کې که دې لوستي، د چا شاعري دې خوښه ده؟
زما ډېر زیات شعر چې خوښېږي په اردو کې د جون ایلیا شعر مې خوښېږي. د جون ایلیا؟
جون ایلیا دا هندوستانی دی؟
او دا هندوستانی دی جون ایلیا.
که اوس بیرته ستاسو شاعرۍ ته راشو، نو تاسو یعنی ځوانو شاعرانو په خپلو امزولو کې تاسو خلک د یو نوی ترکیب لرونکی او د نوی خیال لرونکی شاعر ګڼي، دغه ترکیبونه چې ته جوړوي دا د فکر ضرورت یو کنه دا ست خپل شیری صلاحیت
عبد صاحب دا ست سمینه د چې وخت په ست سکون دی مشران ماته مینه راکړي خو بیا هم مچ کله هم شعر پیل کړي او ما چې شعر لیکنو ما ته فکر کاوه چې یو انسان چې په خیخه کې خپل ځان ته ګوري نو د خور خپل سیرو وخی نو اتمن زبه هم د نور خلکو نه مختلف يم زما په ذات کې بد سي نور کشمکش زما په ذات کې به نور ناری نو باید زه د خپل ذات ترجمانی وکړم په دغه کابل ما یو خپل لار انتخاب کړی دا او د قصې نوی سیزنونه په شعر کې راوړم
نو کوس د مشال رادیو اوریدونکو ته د سیدسو غزل دو دو بیتونه چې هم دغه سي نوی خیال وی او نوی ترکیبونه پکې استعمال شوی وی او وړاندې کې نو
تور شپوا اوازونه را پسیو په کوټه کې دیوالونه را پسیو ما صادر دومره په شړک راو چت کړي چې تر کور کاغذونه را پسیو تا چې را یاد نکړم په سترګو کې وبن راځي زما لاسونه چې خالی وي نو واړه نه راځي داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي داسې سړی دی چې په زړه راځي په خوله نه راځي
ډېر ښه یعنی دیوالونه را پسې دي دا واقعا نوی خیال هم دی او ډېر ښه ځای شوی دی که نه یعنی یو جامد شی تاسې په حرکت راوستی دی همدغه زما په خیال شعریت دی او بل دا چې باران دی او ځمکه نه لمدیږي دوا کوو چې ستا شاعري همداسې تانده وي او داسې وخت راشي چې موږ شانواز باقر د عصر شاعر وګڼلی شي د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نوید شینواری په غږ کې د ځوان شاعر عالمگیر شاه سالک غزل
خبرې نوې خو بیا هم خبرې نه ختمېدې مونږه تمام شپه خوړې ګورګورې نه ختمېدې څومره ذهنونه وجودونه په کې ریز مریض شو زموږ په کور کې د ژړا سندرې نه ختمېدې دا بې د ټال دا د ګودر دا د چندرو ملګری دا می د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری هغه لګیا و دا هغې ملګری نه ختمې دي چا ورله پښې ماتې کړې چا ترې نه وزرې ویستې خو دومره دا د لر او بر کونترې نه ختمې دي سالکه زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره خو په لاسو کې د ارمان ډبرې نه ختمې دي
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړی خات او آباد وسئ.